در پر پیاوړتیا ټینګار کړی او غوښتنه کړې چې نجونو او هلکانو ته د زده کړو په هره برخه کې د نوملیکنې حق ورکړل شي. د خبر پانی له مخې د طالبانو دغو چارواکو ویلي چې دا مهال په ارزونه بوخت دي او په خبره یې هر کله چې د نجونو لپاره خوندي چاپیریال برابر شي هغوی ته د زده کړو حق ورکوي. د اسلامي همکاریو سازمان دغه پلاوی ویلي غړي هیوادونه یې له افغانستان سره د زده کړو په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. د اسلامي همکاریو سازمان دغه پلاوی یوه اونۍ وړاندې یعنې د تیرې اګست میاشتې په 1 افغانستان ته تللی دی. د دغه پلاوی په جوړښت کې د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال شیخ خوزام، د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی طارق علي بخیت او د سعودي عربستان، ترکیې، عربي اماراتو، بحرین، اردن، مالیزیا، اندونیزیا او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو استازي شامل دي. دغه پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو او کورنیو چارو له وزیرانو امیر خان متقی او سراج الدین حقانی سره هم کتلی دي. سراج الدین حقانی پلاوی سره په خبرو کې ویلي د نجونو زده کړې د ټولنې اړتیا ده، خو نړیوال دی په دې برخه کې د شرایطو تر برابرېدو زغم او صبر ولري. د اسلامي چارو شنونکي فضل هادی وزین وایي د طالبانو له مشرانو سره د دغه پلاوی له دکاته به ډېر اغېزناک نه وي، خو په خبره یې نړۍ ته یو پیغام رسوي.
دغه هیاتونو دراتک یو پایل نتیجه ده کی دا وشو او کیږي چې افغانستان ته طالبان او اسلامي نړۍ دا پیغام رسیږي چې د نجونو پر مخ د مکتبونو او د پانتونو دروازې بندول او د ښځو د شرعي حقونو مخنیوي دا اسلام سره اړخ نه لګي. اسلام دا غیر اسلامي او غیر شرعي فیصله ده، او په دې کې ټول اسلامي امت، اسلامي هیوادونه، مسلمان علما، د هغوی مؤسسات دا ټول یو طرف دي، او په طالبانو تحریک سره لوټ نیچه کسان دو بل طرف دي. یعنی دا خبره ټول دنیا ته نړۍ ته واضح شو چې دغه فیصله د اسلام شریعت سره تړاو نه لري او غیر شرعي او غیر اسلامي فیصله ده.
طالبانو له تیرو دوه کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، او تیر دسمبر میاشت کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. د طالبانو د حکومت یو شمېر لوړپوړي چارواکي وایي د نجونو د تعلیم او تحصیل مخالفت نه لري او د شرایطو په برابرولو لګیا دي. خو نیوکه کوونکي وایي چې د شرایطو برابرېدل هغه هم داسې وخت کې چې بنسټونه موجود وي یو حکومت ته د میاشتو خبره ده، نه د کلونو.
نیما نړۍ
سره بنان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نو د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
کورنۍ کې څو نفر خوري یو ګټي ده، خو هیڅ خاطر نشي کېدای کنه.
د یو میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې په کورنۍ کې د یو نفر په ګټې باندې ټولې ستونزې نه حل کېږي. د طالبان حکومت افغان میرمنې په داسې وخت کې له کاره وزګارې کړې چې د دې ښځو په خبره بې شمېره اقتصادي ستونزې لري. بلخوا د کورنیو نارینه هم د دې طرفدار دي چې ښځې کار وکړي او له دوی سره د اقتصادي مشکلاتو په حل کې اوږه ورکړي.
زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي.
نن پام دی اکل خبرې کوو، ملتیا مو وکړی. قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال یا اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، بیا یې د خپلې واکمنۍ د لومړۍ دورې په څیر میرمنې له کار او انجونې له زده کړې څخه محرومې کړې. ښځې د زده کړې، کار، تفریح، ورزش، په لرې واټن کې د بې محرمه سفر او په دې وروستیو کې آن د سینګار حق چې د حقوق پوهانو په خبره بشپړ خصوصي کار دی نه لري. د کابل اوسېدونکي اغلې اندړ وایي چې خپل راتلونکي ته ځکه اندېښمنه ده چې په خبره د طالبان حکومت یو په بل پسې د دوی ټول حقونه ورنه اخلي، خو د پوښتنې هیڅوک نشته. هغه وایي د زده کړې او کار حق شرعي او قانوني حق دی. میرمنې هم د نارینه وو په څیر په ټولنه کې د فعالیت حق لري.
خځې هم لکه د نارینه غوندې حق لري د کار کولو. بعضې کورونو کې داسې چې نارینه ونه لري نو ښځې مجبوره دي ضرورت ورته لري کار ته، دا یې خپل حق ده. نو بېخي ډېرې محتاجې دي، ځکه دې تقریبا بعضې کورو کې ښځې د نارینه په څېر سرپرستې وي، د کور مسؤلیت له غاړې وه. اوس نو طبعا په هغو کور کې مې مشکلات ډېره دي چې یوازې ښځینه یې د کور سرپرستې وي او هغه کور ناسي. خپل ځان ته یې مشکل ده، کورنۍ ته یې سخته ده، خوراک څښاک ټول ورته سخته دي، تداوي ورته سخته ده. ښځه پېژنم چې کار کول اوس تقریبا زه طالبان را تګ سره بېکاره ده، کور کې ژوند ورته سخته ده. حتی خپل هغه شخصي شیان چې ده غواړي باید ترلاسه کړي، نشي اخیستلی، ځان ته تداوي نشي کولی، مجبوره ده چې یو بل چا ته به محتاجه کېږي یا د بل چا لاس ته به ناستوي. پیسې ونه لري نو طبعا ژوند ورته سخته ده. یو شي ته طبعا ضرورت پیدا کېږي، هغه به مجبوره ده په زور له یو چا غواړي، یا له خاوند څخه یا له ورور څخه. نو چې هغه یې نشي ورته پوره کولی، دغه د کورنۍ شخړې او جنګونه به ورته ډېرېږي. دا خو د ښځو ته جنجال به زیاتره نارینه ښځې دواړه په کور وي، نو طبعا په کورو کې جنجال لږ ډېرېږي. بیا نو یو دفعه داسې په کور کښېنسي ته هېڅ چېرته هم نشي وتلی، سخته تمامېږي. کله وخت بازار تک ته هم انسان زړه نشي کولی، ځکه ډارېږي چې طالبان بیا ورته چې حجاب یې نه بسم، په یو شي نه یو شي باندې بانه کوي او ښځې تهدیدوي.
افغان ښځې داسې مهال په کور کې نیول شوي چې په وینا یې د تیرو شلو کلونو کې هر یوې تر خپل توانه داسې کار ځان ته برابر کړی و چې د کورنۍ اقتصادي ستونزې یې حل کولې. ګڼ شمېر نارینه هم په دې نظر دي چې د ښځو کار له یوې خوا دوی فعاله ساتي، له بل لوري په اقتصادي ستونزو کې دوی ته اوږه ورکوي. خو په خبره یې اوس د دوی د کور د میرمنو د کار حق طالبان ور نه اخیستی.
زما په باور باندې کار کول د ښځې او نارینه د دواړو بشري حق ده. په دې کې دوه شیان اهم دي، یو د کار د تخنیکي ارزښت او بل اقتصادي ارزښت. دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده د نارینه او ښځینه لپاره. ځینې کارونه په تخنیکي لحاظ ممکن ډېر اړین وي چې باید ښځې سرته ورسوي، مثلا د طب په برخه کې، مثلا اقتصادي برخه کې، مثلا د استادۍ او نور مسایلو کې. ممکن تر نارینه او ښځې ډېرې اغېزمنې او تاثیر ګذاره وي او باید اهم او اساسي برخه دوی کې وخت وي. او د اقتصادي لحاظه هم دا ډېره مهمه ده چې په کور کې یو کس نه دوه کسه، دوه کس نه درې کسه مالي سپورټ وي د کور لپاره. زما په نظر باندې د کورنۍ لپاره ښځې او نارینه دواړه اقتصادي لحاظ باندې کومک او همکاره وي. ممکن تر هغو کورنیو چې تنها نارینه دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ لپاره مالي منابع برابر کړي، ممکن ډېر اسوده او راحت اوسي. نارینه معمولا خپل اقتصاد ډېره برخه مجبور دي چې بیروني مصرف کړي، بیروني مسایلو باندې کنټرول کړي. خو که په هغو کورنیو کې چې ښځه هم کورنۍ ته اقتصادي کومک او ملاتړ د اولاد په روزنه، نور داخلي مسایلو په سنبالولو کې، تر هغو چې هغه ښځینه اقتصادي ملاتړ نه لري ډېر اغېزمن او تاثیر ګذاره اوسي. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي. کوم کورنۍ چې اقتصادي مشکلات نهست، مالمداره خبره، هغه به ډېر ارام او راحت زندگی ولري. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده چې دا اجازه ورکړل شي.
کله چې طالبان په پیل کې وخت ورسېدل او له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل، بیا یې میرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه راوګرځولې. د دوی په خبره په کور کې به یې کله ټلویزیون لیده، کله به یې هم ځان په هغو وسیلو بوخت کړی و چې برق ته اړتیا لري. خو په دې وروستیو کې د برق د نشتون له وجې دا کار هم نشي کولی. د کابل اوسیدونکې میرمن مینه وایي چې د طالبانو لخوا ټول محدودیتونه ځان ته بیل زیان لري چې نجونو او ښځو ته یې اړولي. خو په باور یې کار کول د دوی لپاره لکه ډوډۍ خوړل او پڅخل دومره اړین دي. لن موري سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولو. درته وایي چې کار کول د ښځو وینجونو لپاره څومره اړین وو؟
کار کول دومره اړین دي لکه موږ چې ډوډۍ خورو، لکه موږ چې اوبه څښو، لکه موږ چې سا اخلو، هم دومره اړین دي. نو یعنی د دې په اړینتوب باندې چې موږ هر څومره خبرې وکړو، یعنی څومره چې یو نر ضرورت لري، اړتیا لري کار وکړي، وظیفه وکړي، دنده وکړي، همدومره یې ښځه هم لري، ځکه چې ښځه هم د کور سرپرسته ده، ځکه هغه هم خپل مسؤلیتونه لري. نو دواړه دغه کار ته ضرورت لري. دا یوازې افغاني ټولنه ده چې مثلا کار نه دی نارینه مربوط ګڼل کېږي. مثلا ښځه خو هسې وایي کور ده سړي ورته راوړي، خو نه، داسې نه ده. مثلا په یو کور کې که ورور کار کوي، خور یې ورسره وکړي، هغه خپل ضرورت رفع کوي. هغه خور که مثلا خاوند کار کوي، مېرمن یې ورسره کار وکړي، دواړه خپل، یعنی هغه خپل د کورنۍ ستونزې مشکلات یې کم وي، هر څوک خپل مشکل په خپله رفع کولی شي. دا نه چې یو بل ته اړ وي، یو بل ته محتاج وي.
له ځانه راته وایي چې تاسو په کوم کار باندې اخته وئ او اوس څه کوئ؟
زه خپله لیسانس یومه، مخکې مې دنده درلوده، وظیفه مې درلوده، درس درسم ورکاو په یو کم معتبر ځای کې درس ورکاو خو لبل مره به شرایط داسې شول چې سنفونه مثلا د ټولګي مکتبونه تر شپږم سنف پورې شول یا خود مکتبو مثلا کوم سنفونه کم شول همداسې استادان ورسره کم شول همداسې بس فیسونه کم شول نو خلک بس په کورو شول نیم په کور دي او کوم چې شته دي هغه په داسې په یو نشت ماشو باندې کار کوي ځکه مجبور دي او ځینې خلک بیا د مجموعې نه استفاده هم کوه نو بس اوس موږ په کور شولو هغه کوم ماش او کوم ځکه لږ وکړه ډېر اوس لاسته م راوړی اوس هغه هم نشته.
درته وایه چې په ژوند کې دې څومره تغییر راغی اوس خپل لګښتونه څه رقم پوره کوي؟
البته موږ ټول افغانان په ژوند کې لکه مځکه او اسمان دومره تغییر راغلی دی. هر نجلۍ هره ښځه که مثلا هغه کار نه کوي که خاوند یې هم کار کوه اوس یې که نه کوي مشکلات یې په ژوند کې پیدا شوي دي یا ژوند یې بدل شوی دی بس همداسې موږ هم در ونیسه ځکه هغه وخت ما خپله کار کولی شو خپله مې خپل کوم ضرورتونه کوم اړتیاوې چې یعنې درلودی پوره کولی مې شوی. اوس نو که موږ په کورنۍ کې که یو نفر کار کوي که دوه نفره مثلا هغه بیا د ټول کور هغه ضرورتونه رافکه بیا بزموک خدا خو یعنی طبعا خپل یو مشکل دی خو مثلا په کورنۍ کې څو نفر خوري یو غټي دا خو یعنی هیڅ خاطر نشي کېدای کنه مثلا هر اقل یو انسان چې خپل ضرورت هم رافکه شي دا بهتره وي دا چې اوس نو هر کورنۍ کې اوس دغه کیسې دي دا نه شته ما بس زیاتره کورنۍ هم دغه ډول باندې مخکې روانې دي.
بله دا موضوع بیا څومره په کورنیو کې د جار و جنجال سبب کېږي ځکه کله چې نیستي نو شر و شور ورسره یي؟
بلکل دا خو خپله مثلا په یو کور کې چې تا مثلا ضرورت ولرې هغه ضرورت اشد ضرورت دی یعنی داسې نه دی چې څوک اوسي کارونه خواستیم دی پی خو اشد ضرورت وي خو چې هغه هم نه پوره کېږي طبعا مشکلات پیدا کېږي د ورور د خور سره د خور د مور سره د خاوند او میرمنې تر منځ دی یعنی ټول کورنۍ باندې دا تاثیر کوي داسې نه چې په یو نفر باندې کېږي طبعا چې اوس مثلا یو کور یو څوک په کور کې هغه خپل رواني وضعیت ښه نه وي هغه د بل چا سره هم سم وضعیت نه شي کړی یو مثلا مشکل په ټوله کورنۍ باندې اغیز کولای شي.
بله کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل په ښځو یو په بل پسې بندیزونه ولګول چې په پایل کې همدغه د ښوونځي تړل ول شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ بیا پسې د پارکونو موضوع سوه او د ورزشي کلبونو سوله او دا نور مسایل ده هر بندیز
بیا پسې سینګارتونونه شول بعضی ښځو چې یعنې د هغه لارې خپل یعنې یو دوه روپۍ پیدا کړی شي هغه هم پرې وتړل زه نه پوهېږم د دوی ولې ښځو سره څه شخصي دښمني ده.
بله همدا پوښتنه مې له تاسو څخه کوله چې د هر بندیز هر محدودیت په تاسو شخصا څومره بد تاثیر کوه؟
کله چې نوي طالبان راغلي وو ټولو یعنې دا خوشبیني لرله ځکه دوی خپل هم په جار جار دا چیغې وهلې چې دوی هغه پخواني خلک نه دي هغه مخکیني خلک نه دي دوی مثلا اوس نه کېږي یو متل دی وي زاړه کلي ته نوي عادتونه یا نوي رواجونه نه وړل کېږي یا سر نه سره خو اوس هم په دو عصر کې چې دوی کوم بندیزونه لګوي یا هغه یعنی دوی کولی نشي اصلا یې نشي کولی اوس سینګارتونونه دوی بند کړل دوی په کورو کې مخه نشي نیولی دا دوه شپې مخکې ودونه و موږ ورته ورغلي وو هماغسې حالات دی هماغسې خلک سینګارتونو ته ځي دوی مخه نشي نیولی خو هسې د ټولنې د جامې مثلا دغه نظم چې کوم دی خرابوي هغه ځان ته د خلکو کینه او نفرت ډېروي نور مثلا دوی ما مخه نشي نیولی زه انټرنټ ونه کاروم دوی مخه نشي نیولی زه اوس د سینګارتون ته لاړه نه شم ځم په هغه طریقه نه ځم په بله طریقه ځم خو دا بس دوی خپله ځان ته دا د خلکو د عقدې راپاروي د خلکو کینه او نفرت ځان ته ډېروي.
بله سربره سوال د ټولنې نیمایي قشر ته چې هغه مېرمنې دي څه فکر کوئ ولې دا خلک دا کار کوي دوی په دې پوهېږي نه کوم بل څوک یې ورزده کوي څه مشکل دی؟
دغه ټکي ته هر څوک متوجه دي هر څوک یعنی وایي چې دا لمسي داسې کړي که مثلا دا ډېر داسې تعجب وړ خبر ده چې تاسو تر څو پورې راغلي وایي تاسو د ښځو سره دښمني راخیستې ده تاسو هر قانون هر څه فقط د ښځو په باره کې دي نور خو کومې ورځې نه چې طالبان راغلي دي داسې عمده کوم کار په دې وطن کې نه دی شوی سړی ووایي چې زه دغه کار شوی دی یوازې مادي دي قانونونه دي راځي په ښځو عملي کېږي نور هېڅ کوم داسې پرمختګ کوم کار نشته. زه نه پوهېږم دوی کوم اسلام عمله کوي، کوم اسلام له مخې غږېږي، ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپله میرمن تجاره وه، تجارت یې کاوه، کار یې کاوه. کله چې دوی دا کارونه کوي خپله حیران پاتې چې د کوم دین د کوم نظام له مخې دا کارونه کوي. که دوی وایي چې ټولنه خرابه ده، ټولنه چا خرابه کړې ده؟ همدا تاسو نارینه یې، خو همدا تاسو نارینه به خرابه کړې وي. خو نارینه ته ورشي، هغه په و باندې قانون عملي کوي چې ټولنه نه خرابوي، ښځو ته پکې د کار او د ژوند او د هر شي زمینه مساعده شي. نو ښځو خو نه ده خرابه کړې، که نه همدا سړو خرابه کړې ده. نو بیا دی دا قانونونه، دا مادې، دا هر شي چې راباسي، ولې به په سړیو باندې نه تطبیق کوي چې ټولنه ورسره منظمه شي، نظم برابر شي؟
بله، یو خدا مسله ده چې میرمنې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړې، د کار ساحه یې په تنګه کړه. درته وایم مینه جانې، کله چې ښار بازار کې ګرځې څومره ته خپله د یوې میرمنې په صفت، د یوې نجلۍ په صفت احساس د ناراحتۍ کوې؟
که رښتیا ووایم لومړۍ ورځو کې خو به چې موږ بیرون ته وتو، یو به م خپله خپل ځانو ته داسې سر تر پایه کتل چې ودرېږه، کوم ځای خو مثلا کوم لمن خو اچکه ټیټه نه ده، یا لاس خو به نه ښکاري، پښه خو به نه ښکاري، ځکه دومره ډار و چې موږ خپله مثلا بیرون ته به وتمه، یعنی تا د موټر کې په لاره، ځکه نه کوم چې اوس به د شانه یو څوک وار را باندې وکړي، که کله وخاندم یو څوک به وار را باندې خاندي، که په تلیفون کې راي اوس څوک وار را باندې وکړي چې ولې تلیفون کې راګېږي. حتی زه د خپل خاوند سره چې په لاره ځم، زه جارېږم، اوس مسوب راته وایي چې ته ولې د خپل خاوند سره یعنی څنګ په څنګ روانه یې، یا هغه سره غږېږي، یا مجلس کې دا د څه کېږي؟ ځکه همداسې شویم دي، خپل خاوند خپل مېرمنې سره نه شي ګرځېدی، خپل یعنی نامزاد او ګوشدن نه شي سره ګرځېدی، دستي درې چې تاسو څه سره کېږئ، ولې سره یو ځای ګرځئ؟
مېرمنې به زده کړې ته تللې، بیا به کار ته تللې، یو رستورانت ته به لاړلې، یو میلې ته به لاړلې، د هر څه محدود سول، ورک سول. که نه فکر کوي له رواني اړخ نه دا څومره یوه لویه ضربه ده ښځینه طبقې ته.
یو کورنۍ که تاسو یوازې یوه کورنۍ که په نظر کې تاسو ونیسئ، په هغه باندې که تاسو هر ورځ د حلقه را تنګوئ، نو آخر به هغه کورنۍ څنګه کېږي؟ نو دا چې ته په ټول یو ملت باندې او په هغه ملت کې تر ښځو حلقه را تاو کړې ده، او هر ورځ ته دا حلقه تنګوې، دا تمه لري چې دا زه د ټولنې د اصلاح لپاره دا کار کوم. په دې رقم که څوک ټولنه اصلاح کوي هم نه اصلاح کېږي، که په زور هم دا کار څوک کوي نه کېږي، دا هېڅ امکان نه لري. نو دوی چې دا په ښځو باندې دا حلقه را تنګوي، دا په دې معنا نه ده چې والله موږ ټولنه اصلاح کوو، ښځې اصلاح کوو. البته ښځې اصلاح دي، دا نه ده چې والله ښځې اوس بېلارې دي، دوی غواړي په لاره کې. که تعلیم دومره بد شوی وای، که مثلا ښه نه وای، دوی ولې په لومړي کې چې راغلل، ولې دوی یوه یوه ښځه یا مېرمن درلوده، بله سواداره واسواده غوښته، د ښار والې غوښته؟ ښه، نو تاسو چې هلته پوهېږئ چې مثلا یو د ښار ښځه، یوه لوستې ښځه ژوند جوړولی شي، ژوند ورسره جوړېږي، ژوند ورسره ښه کېږي، نو تاسو بیا ولې د ځان لپاره یوه لوستې ښځه انتخابوئ؟ ولې هلته یوه ښځه لرئ او بله کوئ، بلې ښځې ژوند هم ورسره خرابوئ؟ نو بیا ولې تعلیم ته اجازه نه ورکوئ؟ ولې کار ته اجازه نه ورکوئ؟ داسې نه دي، په زرګونو دغسې شواهد شته دي چې مثلا دوی په اطراف کې دوه ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده، په اطراف کې درې ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده، پسې ګرځي. دغسې موږ خپلوانو کره دغه خواستګاران راغلي دي چې مثلا دوه ښځه غواړي، لوستې غواړي، ډاکټره غواړي، یعنی دغسې ښځو پسې دی ګرځي. نو ښه، که تعلیم بد شی دی، تاسو په ښځو باندې تعلیم بد کړی، بیا تاسو ولې په لوستو ښځو پسې ګرځئ؟ ولې لوستې ښځې د واده لپاره خوښوئ؟ ولې د ژوند لپاره خوښوئ؟ کله چې خبره ټولنې ته راځي، بیا د بل لپاره هغه کار نه خوښوئ، د ځان لپاره یې خوښوئ.
په افغانستان کې اوس برق هم نه وي، مثلا هغه مېرمنو به پخوا په تلویزیون کې ځینې پروګرامونه کتل، وخت به یې تېرېده، بیرون خواستې نسي تلی، درس خواستې نسته، کار خواستې نسته. اوس دوی هغه اسانتیاوې هم نه لري چې حداقل په کور کې یوه سرګرمي ولري، یو 15 دقیقې تلویزیون ته وګوري. دا راته وایي چې دغه کورنۍ چاپېریال کله چې خپه خوپي، هیڅ غږ نه وي، هیڅ یوه د تفریح وسیله نه وي، څومره سخته ده.
حداقل کولی شم یو کتاب لولم، خو برعکس دلته زما په کورنۍ کې هغه نفر مثلا ښځې چې سواد نه لري، لیک لوست نه شي کولی، هغه برق نشته، تلویزیون نشته، په تلویزیون کې کومه داسې برنامه نشته چې هغه ځان پرې مصروف کړي، بس کورنۍ کوم دغه چې دی هغه تریخ مثلا دغسې مخې پرې بند دی، نو تابه هغه به په کورو کې کښېني، یا به جنګ کوي، یا به غیبت کوي، یا به شخړې کوي، همدا شی به کوي، ځکه یوه ورځ به په آرامه تېره شي، دوې ورځ به ټول عمر خو دغسې نه تېرېږي. هغه هم په روحي فشار لاندې ده، هم پر ذهني فشار لاندې ده. بس نو چې اقتصاد هم پسې ور خراب شي، نو تاسو خپله فکر وکړئ چې هغه به نو څه رقم یوه مېرمن شي، هغه به بیا څه رقم مثلا یوه خور شي، یوه مور شي، څه رقم به اولاد روزي، څه رقم به خپل کورنۍ مثلا هغه اړیکې سموي.
په اخره کې غواړو د تاسو یو مشوره، یو نظر حاکم نظام ته، نړیوالې ټولنې ته هم له ځان سره ولرو، دوی څه وکړي چې دغه اوسنی وضعیت په ښځو باندې بدل شي.
حاکمه ډله خو چې ده، هغه خو د ښځو نظر نه اوري، نه ورته مهم دی که اورېدی یا ورته مهم وای، نو دوی به م یو څه اورېدلي وو، یو چانه به نظر اخیستی وو. خو بیا هم زه ورته وایم که اوري که نه اوري، دا ساحه تنګول په ښځو باندې یعنی هېڅ کومه ګټه نه لري. او نه اوس هغه وخت دی چې دوی مثلا ښځه له تعلیمه، له کاره، له دې شیانو لرې وساتي، ځکه نه کېږي. اوس کوم اصل چې اوس دی، کوم وخت چې اوس دی، دا پخوانی وخت نه دی. اوس تاسو به یې په یوه لاره راونیسئ. اوس انټرنیټ دی، انټرنیټ ته هر څوک لاسرسی لري. دا اوس موږ په کور کې آنلاین صنف لرو د انګلیسي، دوی په موږ باندې بند کړی، خو موږ آنلاین صنف لرو عادي وایو یې. نو دا په زور باندې، په زور باندې هېڅ وخت نه کېږي. ضرور ده، لازمه ده چې یو څه نرمښت د ښځو په مقابل کې دوی اختیار کړي، که نارینه دوی دښمن نه شي. یو وخت همدا ښځې دوی په مقابل کې راجګی شوي وي، ځکه ښځه ټولنه کې یوه دوی نه دي. څومره چې نارینه دي، همدومره ښځې دي. حتی دوی خپله هم وایي چې د ښځو تعداد اوس تر نارینه وو ډېر دی. کېدای شي همدغه به تاسو په مقابل کې ودرېږي. متل دی وایي بتنګ وایاد بجنګ وایاد.
له ګټورو خبرو مو نړۍ مننه.
هیله کوم، مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، د نجونو پاک لای پاول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تګ وځنډېده. په دې وروستیو کې له شپېتو زرو څخه د زیاتو آرایشګرو مېرمنو پر مخ هم د دوی د کار ځای ور بند شو. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00 2 2 1 4 6 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. اساسی او بشری حقوق. ګران دوستانو، سلامونه میومنه. د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته راغلی. په دې خبرونه کې د میرمنو په حقونو باندې خبرې کوو چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ وروسته یو په بل پسې ورنخستل کیږي. له موږ سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د خصوصي پوهنتون استاد عبدالعظیم صافی. استاد، په پیل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته، لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، د طالبانو له واکمنۍ وروسته له میرمنو نه حقونه یو په بل پسې ورنخستل کیږي. کله چې په یوه ټولنه کې د ټولنې د وګړو حقونه واخیستل سي، د څومره بد اثر درلودلی سي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د ازادي رادیو ټولو معزز کارکونکو ته، خپلو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی. بالکل، پرته له شک د حقونو اخیستل او اساسي حقونه نه ورکول اتباو ته دا ډیره یو مهمه موضوع ده. دوه ډوله حقونه سمونګه په اسلامي ټولنه کې مطرح دي، چې یو د بشري حقونو لاړخه ده چې نړیوالو کنوانسیونونو سره، نړیوالو پرنسپونو سره، د بشري حقونو اعلامیه 1947 اعلامیه چې د دې لمخې جواز شوی دي، او بل هغه حقونه چې زمونږ ښه دین، زمونږ ښه شریعت اسلام موږ ته راکړي دي. نو حقونه د انسانانو، که هغه بشري حقونه دي، انساني حقونه دي، که اساسي حقونه دي، که هغه نور حقوق مطرح کیږي، اسلامي حقونه مطرح کیږي، قانوني، دا ټول هم په اسلام کې، هم په قوانینو کې، په ملي او قوانینو کې، او په نړیوالو پرنسپونو کې دا جواز شوی دي. د دغو حقونو نه درناوی ټولنه بحران خواته خواته وړي. طبعا انسانان د خپلو حقونو غوښتونکي دي، انسانان تل خپلو حقونو نه په برخمن کېدو کې ژوند کوي، او ټولنې سره انساني ژوند کول د انساني ژوند تعامل د حقونو په تامین کې ده. د حقونو تامین او همدارنګه د وجایبو درک کول یو د بل په وړاندې متقابل درناوی، صمیمیت، همدارنګه د حقوقو پیژندل، دا ټول د اسلامي ټولنې یا د انساني ټولنې د نظم او ډیسپلین پورې تړلي مسایل دي. که چیرې دغه حقونه تر پښو لاندې کېږي، نو طبعا چې یوه ټولنه، یوه انساني ټولنه به منفي لور ته ځي، بې نظمۍ خواته به ځي، انارشیزم خواته به ځي.
بله استاد، کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا واک ته ورسېدل، لومړی کار یې دا و چې د شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل، بیا پسې پوهنتون بند شو، مېرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې، بیا پسې د پارکو موضوع سوله، د ورزشي کلبونو سوله، او د حمامونو سوله. دا سلسله همداسې روانه وه چې په دې وروستیو کې بیا حتی سینګارتونونه چې مېرمنې بلته ورتللې، اولته مېرمنو دوی ته سینګار کوه، دا ورباندې بند سوله. دغه ټول مسایل پخپل د میرمنو چې ټولنې نیمایي وګړي جوړي او د حاکم نظام ترمنځ څومره فاصله زیاتوي.
میرمن لکه څنګه چې تاسو ټول اوریدونکي پوهیږي، په دې چې میرمن نیمه جامعه ده، نیمه ټولنه ده د یوې انساني ټولنې، نو کچېرې د دغه نیمې ټولنې نه حقونه اخیستل کیږي، نو دا طبعا منفي تاثیرات لري خپل. البته د اسلامي امارت نظام د دغو حقونو په اخیستلو سره تاثیراتو په اړه باندې وویم چې واقعا یوه نیمایي ټولنه چې د خپلو حقونو نه بې برخې کیږي، د یوې خوا دا انفرادي منفي تاثیرات لري، له بلې خوا اجتماعي منفي تاثیرات خپل لري. نو په انفرادي شکل باندې یو انسان ته ډېرې خواشینونکي مسایل راځي، ناامیدیان راځي، ذهني تکلیفونه ورته ایجادېږي، همدارنګه د خپل اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان کېږي، اقتصادي ستونزې پیدا کوي. په اجتماعي شکل باندې په عمومي ډول باندې د یو هیواد په اقتصاد باندې منفي تاثیر لرلی شي، د هیواد پرمختګ باندې منفي تاثیر لرلی شي، همدارنګه د هیواد په نظم او ډیسپلین، د حقوقو په نری آیت باندې دا تاثیر لرلی شي. نو منفي پایلې ډېرې زیاتې دي. واقعا
کله چې له میرمنو سره موږ خبرې کوو، په افغانستان کې دننه چې پاتې دي، دوی شکایت کوي چې ورځ تر بلې د دوی ژور خپګان زیاتېږي. که څه هم په افغانستان کې اوس کومه رسمي اداره نشته چې هغې ته سړی مراجعه وکړه او پوښتنه ترې وکړه چې په کوم شمېر باندې میرمنې په ژور خپګان باندې اخته دي، خو دغه څه دي چې خپل میرمنې وایي کله چې موږ سره خبرې کوي. نو دغه کارونه چې دوی ورځ تر بلې کوي، او دغه امرونه چې دوی صادروي چې یوه ورځ له مکتبه منه، بله ورځ له کاره منه، بله ورځ حتی سینګارتون ته مځه، بیرون مګر زه، داسې څومره له رواني اړخه د میرمنې ځپي، او آیا دا ستونزه بیرته جبران کیدلی شي؟
تاریخ ثابته کړی ده چې په اکراه باندې او هغه حکومتونه چې مثلا په خپل خوخه یا د خپل قدرت په اساس باندې راغلي، په هغه کې د دولت اراده شامل نه و، د دولت رایه پکې نه و، تاریخ دا ثابته کړی ده چې داسې حکومتونه ناپایدار وو. او د ناپایدارو حکومتونو لومړنۍ څپېړه ملت خوړلې ده، بخصوص په افغانستان کې. هر حکومت چې تغییر شوی ده، هر نظام چې له منځه تللی ده، متاسفانه بکل لمنځه تللی، بنسټونه ټول لمنځه تللي دي، او د دې درنه څپېړه بیا ملت خوړلې ده. ملت په دې هیله ده، ملت دا هیله لري له اوسني حکومت نه، د اسلامي امارت، چې دوی نور نه غواړي چې تغییر او تبدیل شي، بلکې دوی غواړي چې حکومتونه پایدار شي او اساسي حقونو ته د انسانانو توجه وکړي، دغه اساسي حقونه تامین شي، رعایت شي، وجایب وپیژندل شي، همدارنګه نظم او ډیسپلین رعایت شي. کچېرې یوه حکومت ولی د انساني حقونو په تامین باندې استواره وي، د بشري حقونو په تامین باندې استواره وي، نو طبعا د ملت او د دولت ترمنځ به فاصله کم وي، واټن به کم وي، او همدارنګه دولت به هم د ملت پشتوانه له ځان سره لري، او ملت به ورسره ولاړ وي، د ملت زور به ورسره وي. نو کچېرې دغسې د میرمنو په حق کې لکه چې تاسو ویلي چې دوی په رواني مشکلاتو باندې اختکی یا اختدی دا پرتل شکه هغه مېرمن چې هغه په کار باندې هغه خويند زما چې په تعلیم او تحصیل کې هغه یو دم له تحصیل نه منع کول یو دم له تعلیم نه منع کول یا له کار نه منع کول دا تبان خپل منفي تاثیرات لري. بهتره به دا و چې د دې بدیل ورته پیدا شوی وای او مستل دې شي یو انساني ټولنه د حق نه محروم شي، باید په خوا کې بل بدیل حق ورته سنجول شوی وای. نو مخکې دې چې مکاتب باندې شوی وای د اصلاحي پروګرامونو باندې باید کار شوی وای، وروسته له هغې نه ورته د عمل جامه ورغستل شوی وای. نو زه فکر کوم چې دا منفي تاثیرات لري او که چیرې همداسې دوام پیدا کړي نو دا نه د حکومت په خیر ده او نه د انساني ټولنې په خیر ده. بهتره به دا وي چې د اسلامي امارت مشران په دې برخه کې مثبت ګام واخلي او په دې برخه کې هر څه ژر توجه وکړي او دغه حقونو ته د اسلام په چوکاټ کې، د هغه چوکاټ چې د شریعت اصول منی، د شریعت احکام منی، په همدې چوکاټ کې ورته دغه حقونه ورکړي تر څو له یوې خوا دغه واټن د خلکو او د حکومت ترمنځ له منځه لاړ شي، د خلکو او قدرمندیان له منځه لاړ شي، د خلک زړه کې دولت سره لاس ورکړي، حکومت سره خپل لاس ورکړي او دغه درنه سپېره د حکومتونو د تغییر او تبدیل دا بیا ملت ونه خوري.
بله، په ولایتو کې بیا یو رواج دا و د میرمنو ترمنځ دوی به مشهورو میله ځایونو ته تلي او داسې نور ځایونه چې هلته به د تفریح لپاره و. اوس دغه بامیان کې بند امیر ته میرمنو ته ویل سوي چې نور به نه ورځي، خو کار نسته، زده کړې نسته، هر څه بند دي او له تفریح نه هم تاسو راګرځوئ، په کور باندې کېنوئ. بالاخره سرحد دي دو میرمنو چیرته رسیږي؟
دا چې خلک له دغه حقونه نه محرومیږي یا مثلا میرمن له دغه حق نه محرومیږي نو دا طبعا خوشنونکي خبره ده. پارکونو ته تلل یا د تفریح کول دا د انسانانو فطري او انساني غوښتنه ده. هیڅ انسان پرته له تفریح نشي کولای چې یو ښه ژوند ولري، یو خوشحاله ژوند ولري. هر انسان ضرورت لري تفریح ته، که هغه نارینه دي که هغه میرمن دي، نو دا یو ضرورت ده او مبرم ضرورت ده.
بله، په افغانستان کې اکثر کورنۍ او ته د میرمنو ته نفقه ورلغاړي یا یتیمان په کور کې لري یا د څوک لري چې هغه کار نیسي کولای، هغه د کار لومړنی حق او شرعي حق چې دی د خمر نخستل سوی په دې موږ تاسو بار بار خبرې کړي، خو که بیا هم دا یادونه وسي هغه کسان چې هم دا اوسي وایي مړۍ ډوډۍ ته احتیاج دي، دوی نو څه وکړه؟ دوی ته دغه اوسنی نظام د یو حاکم دولت په څیر یا د حاکم نظام په څیر ځواب نه لري، بیا نو دوی څه وکړي بیرته؟
کار واقعا دا یو جدي ستونزه ده. د هر انسان حق ده چې کار وکړي، هغه کناری نه دي که میرمن دي چې سرپرست نه لري او د اقتصادي اوایدو لپاره کومه بل منبع نه لري او مجبور دي چې دوی کار وکړي، نو دا واقعا یو جدي ستونزه ده او مبرم ضرورت ده. مخکې له دې نه چې د یو حق نه یو انساني ټولنه محرومه شي، باید بدیل لارې ورته وسنجول شي او بدیل باید موجود وي تر څو نه انسانی ټولنه خفه شي، نه انسانی ټولنه محروم شي له خپل حق نه، نه هم د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن واقع شي. نو بهتره به دا و هغه میرمنې چې له کار نه منع شوي دي او ضرورت لري مبرم کار ته د اقتصادي عوایدو لپاره بله منبع نه لري، نو د دوی لپاره باید بله لاره سنجول شوی وای، د کار کولو په چوکاټ کې د اسلامي احکامو او همدارنګه د نورو کارونو چې اسلام ایجابه د هغه څه کارونو زمینه ورته مساعده شوی وای تر څو دوی خپل اقتصاد ترینه تمویل کړی وای. نو دا مشکله خبره ده واقعا، او د دې ستونزې د حل لپاره باید جامع طرحه موجوده وي او که تر اوسه موجوده نه وه پس له دې باید ورته منځته شي جامع طرحه او ورته پلان جوړ شي د دې برخې ته تر څو هغه خویندې زموږ مسلمانې خویندې چې دوی ضرورت لري کار کولو ته او خپل یوه مړۍ ډوډۍ د کار کولو له لارې استراوړو د دوی لپاره د بدیلو کارونو چې مثلا وظیفې ته نه پریښودل کیږي یا هغه کارونه چې نه ایجابه دي او میرمنې لپاره یا اسلامي امارات غواړي چې هغه څه ځایونه ته چې میرمنې د کار کولو لپاره اجازه نه لري هغه ځنه معنی کې بدیل ورته باید وسنجول شي او بدیل ورته منستراوړل شي.
بلې استاد، اوس وضعیت دغه رقم راغلی چې بیرون له کور نه بهر د میرمنو ټول حقونه اخیستل شوي، په داسې وضعیت کې په کور دننه دوی څه وکړي تر څو چې حالات بیرته سمېږي او دوی خپل حقونه بیرته ورکول کیږي، ادي اقل دوی ژوند تیر سي.
زما په فکر دوی دا مېرمن په لومړي قدم کې دوی کولای شي چې سره متحد شي او د اسلامي امارات مشرانو سره دوی ناشته ولاړو کې دوی کینی و سره دغه مشکلات و سره مطرح کی له مشرانو سره مطرح کی. هر خبره د تفاهم لاره، هر مشکل د تفاهم لاره او د طرح لاره حل کیدلی شي.
استاد لکه څنګه چې لیدل سي د حکومت اصلا د مېرمنو ستونزې نه حلای کی، ستونزې ورته حلولای ورته جوړولې بینه دومره مشکلات. که په دې خبرې وکړو مثلا دوی خپل د طالبانو غبل دوره کې ځینې مېرمنې لږ وخت نه تجربه لري، دوی په کور کې د زده کړې ډېر کم امکاناتو باندې د زده کړې زمینه برابره کړې وه، چې کله بیا نظام بدل سو راووتلې بیرته بیرون خپل حقونه ترلاسه کړل، ډېر استفاده یې وکړه له ژبې نه چې دوی زده کړې وه یا کمپیوټر یې همداسې. که اوس هم دوی ځانونه په داسې کارو باندې بوخت کړه، دا به څومره ګټور وي؟
دغه مسئله لپاره د اسلامي امارت لخوا طرح ته ضرورت ده او پلان ته ضرورت ده چې اسلامي امارت په دې برخه کې ګام واخلي. د ملت غوښتنه ده او دا واقعا د ټول ملت غوښتنه ده چې هغه مېرمنې چې وړتیا لري د کار کولو استعداد لري زده کړې کړي دي، دوی ته د کار کولو زمینه په اسلامي چوکاټ کې برابر شي او په هغو ځایونو کې چې ایجاب کوي د دوی لپاره د کار زمینه ورته برابر شي. زه هیله مندم چې حکومت په دې برخه کې ګام واخلي او دغه مېرمنو ته د کار کولو زمینه برابر کړي.
تاسو خپل چارچاپیره د اوسنۍ وضعیت سره کوم وینئ؟ مثلا لغه وخت نه چې کله جمهوریت سقوط کړی، د خلکو اقتصاد څومره خراب شوی او علت هم امداد چې له دوی نه د کار کول حق اخیستل شوی، هغه که خچ دي کناري نه.
زه فکر کوم واقعي امنیت یوازې په دې نه ده چې جنگ جګړه دی په یو هیواد کې نه وي. زه فکر کوم واقعي امنیت هغه ده چې ټول انسانان له خپل انساني حقونو نه برخمن وي، له خپل اساسي حقونو نه برخمن وي، چې هغه ټول حقونه خوشبختانه هم په قوانینو کې او هم په اسلامي شریعت کې جواد دی او شته ده. طبعا دغه حقونو نه محرومېدل په ټولنې باندې منفي تاثیر لري. زمونږ په شاوخوا کې تاسو ګور او ارزوی چې یو انساني ټولنه د تعلیم او تربیه نشتون موضوع ده. همدارنګه د مېرمنو گشت و گذار ده مثلا کنه یا پارکونو ته اجازه نه ورکول مثلا ده نور ستونزی دیش به شاوخوا که لیدل کیگه. خو لکه مخکې مې چې ویلی چې د دې ټولو ستونزو د حل لپاره کار ته ضرورت ده، طرحو ته ضرورت ده. ما غوښتنه دا ده د یو وګړي په حیث باندې، د افغان وګړي په حیث باندې، د دې ټولنې د یو انسان په حیث باندې چې په دې ټولنه کې ژوند کوو په یوازېتوب باندې نه کیږي، حکومت نه موږ هیله ده چې د ملت خبرو ته غوږ ونیسي او ملت نه مداخله ده چې خپل مثبت غوښتنې او همدارنګ خپل طرح د حل لارې له حکومت سره شریکی کی. د ځوانانو استعدادونو ته ضرورت ده، د ځوانانو کار ته ضرورت ده، انرژي ته ضرورت ده. پر ځای د دې چې دا انرژي لاشي به هر مصرف کې حکومت سره د زفکر کوم لاس دی ورکی تر څو مثبت تګلوري ته برابر شو، په تفاهم سره، د مثبت ګام سره، د حقونو په تضمین سره موږ یو مثبت تګلوري ته لاړ شو.
استاد کډالته د سې دوام وکړي او راستر بلې د افغان وګړو حقونه ورته واخیستل شي، د افغانستان راتلونکي تاسو ته ولګوري؟
راتلونکي واقعا باید ډیر خراب وي که چیرې حقونه اخیستل کیږي. بندیزونه، هغه بندیزونه چې شریعت هم ورته اجازه نه ورکوي، دغه سي بندیزونه که وضع کیږي په انساني ټولنو باندې، نو طبعا چې راتلونکي به منفي. ما مخکې هم ویل بیا تکراروم چې د حکومتونو د تغییر او تبديل سپیره همیشه ملت خوړلې ده او ملت قرباني ورکړې ده. ملت نور له دې برخې ستړی شوی ده. ملت غواړي چې اسلامي امارت خدمت وکړي خلکو ته، اسلامي امارت هغه حقونه چې ملت ترنه محروم ده، بخصوص زموږ مسلمان خويند چې ترنه محروم دي، هغه حقونه ورته تضمین کړي تر څو دغه یو بیا یو ناورین سره افغانان مخامخ نشي. داسې افغانستان بیا هغه حالت بونزي چې مثلا په تیرو کلونو کې او په تیرو لسیزو کې او هغه حالت افغانستان ور داخل نشي.
بله، یو چې په دې روسي کې لیدل کېږي اکثره کسان چې کله دوی توان توان لري نو کډوالۍ ته مخکې ځکه دوی په افغانستان کې د ځان لپاره نور په لهر لور نه سختي ډیره ګوري. دلته چې د یو ملت وګړي دې ته مجبوریږي چې خپل کور څنګه څه چې لري هغه ټول خرڅوي او ځي. دلته یو بل حق هم له دوی نه اخیستل کیږي چې هغه په خپل هیواد کې د اوسېدلو حق دی. دا څومره مشکل خلق کوي او کسانو ته چې بدون له دې چې د کډوالۍ په مشکلاتو پوسي کډوالۍ ته مخه کوي او ولایت اداره په افغانستان کې دوی حقونه نه ورکول کیږي.
متاسفانه کډوالۍ یو بل ډېر جدي ستونزه ده. افغانستان کچېری داسې یو حکومت درلودلی چې هغه په ټوله نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوی وای نو د دوی د حقونو نه به دفاع کېدله. د دې ستونزې هغه ډېر فشار بیا هم په ملت باندې ده او په ځانګړې توګه په مهاجرینو باندې ده. کله چې مهاجرین نورو هیوادونو ته کډوال کیږي څوک نشته چې د دوی د حقونو نه دفاع وکړي دویم هیواد کې. نو متاسفانه زموږ ډېری کډوال چې نورو هیوادونو ته ځي له ډېر راز راز ستونزو سره مخامخ کیږي. انساني کرامت یې تر پښو لاندې کیږي، اساسي حقونه یې ورته نه تامینېږي. سره له دې چې دغه هیوادونه پوهیږي چې افغانستان د نړیوالو سازمانونو د نړیوالو ټولنو غړی هیواد ده او ملت د دې حق لري د انسانانو په توګه چې هر هیواد ته ځي هلته باید حقوق تامینی. اما متاسفانه نور هیوادونه هم دغه حقونو ته توجه نه کوي او دا حقونه تر پښو لاندې کیږي. بهتره به دا وي چې افغانستان کې د ځوانانو لپاره د هم د کار کولو زمینه برابره شي او هم د تحصیل پوره زمینه ورته برابره شي. هغه خیریه بنسټونه چې نور هیوادونو نه د تحصیل د زمینه برابرولو ناری وهي زما هیله ده چې هغوی د افغانستان کې د تحصیل لپاره زمینه برابره کړي. دلته د ځوانانو ته د تحصیل او د کار زمینه برابره کړي. کچېرې د سرمایه گذاری په افغانستان کې ځوانانو لپاره وشي د کار بوختیا په اړه باندې نو دوی به هیڅکله زړه نه کړي چې لاړ شي نور هیوادونو ته مهاجر شي.
بله استاد، تاسو خپل خبرو کې ویل چې د نړۍ هیوادونه دي په افغانستان کې دیننه ځوانانو ته د تحصیل زمینه برابره کی هغه وخت به بیا ځوانان کډوالۍ ته مخ نه کوي. خو که په افغانستان کې د تحصیل زمینه څومره برابره کی دلته خو تاسو ګورئ چې نجونې زده کړې ته نه پرېږدي، یوازې الکان ته به دا زمینه برابرېږي چې دا هم بیا ظلم دی د ټولنې له نیمایي وګړو سره. تاسو شاید یاستئ چې هوایي ډګر نه هغه نجونې بیرته راوګرځول سوې چې دوی د تحصیل لپاره تللې. نو د تاسو په نظر نړیواله ټولنه به څنګه زړه کا چې افغانستان غوندې ملک د تحصیل زمینه ځوانانو ته مساعده کې چې هلته حاکم نظام انجونې درس ته نه پرېږدي؟
زما هدف دلته زمونږ ځوانان هلکان هم وو چې دوی حتی په پوهنتون کې محصلین و خپل تحصیل پرېښود او اوس په دې لټه کې دي چې لاړ شي بل هیواد ته. دا د دوی ناهیلي څرګندوي. نو دلته یوازې د انجونو خبره مطرح نه ده، دلته د کار کولو خبره مطرح ده. په عمومي ډول سره زمونږ ډېری ځوانان دا اوس بیکاره دي، له بیکارۍ نه رنځوري، په دې فکر کې دي چې په پلار باندې د کور په مشرانو باندې کور خرڅ کړي، ځمکه خرڅه کړي او بیا لاړ شي بهر ته لاړ شي، هلته کار وکړي، روزګار وکړي او د خپل استعداد هلته استفاده وکړي. کار په تحصیل کې نه دي. انجونو مثلا تړلې ده د حکومت سیاست پورې، د حکومت ارادې پورې چې حکومت څه وخت اراده لري دې برخې ته.
بله، نو د تاسو خبرې به اوس څه د انجونو پاکله او د ښځو پاکله چې له دوی نه د حق اخیستل سوی که چیرې نړیواله ټولنه هلکانو ته دا زمینه برابره هم کینو د انجونو به څنګه کیږي؟
د انجونو د تعلیم لپاره غوښتنه دا ده د اسلامي مراد له مشرانو نه چې دوی په دې برخه کې مثبت ګام واخلي. دوی پرې نږدي چې زمونږ مسلمانې خویندې دي نورو هیوادونو ته اړ شي چې نور هیوادونه ورته بورسې برابرې کړي یا هلته لاړ شي د تحصیل لپاره. زمونږ غوښتنه دا ده د ملت په توګه باندې چې دلته په افغانستان کې ورته د زده کړو زمینه برابره شي ترڅو زمونږ خویندې په خپل کور دننه په هغه اسلامي چوکاټ کې چې اسلام ایجابوي په هغه چوکاټ کې دننه دلته خپل تحصیل وکړي، خپل تعلیم ته ادامه ورکړي او دوی مجبوره نه شي چې نور هیوادونو ته کډوالې شي د تحصیل لپاره.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
دران دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میرمنو په حقوقو باندې خبرې وشوي. تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
Na 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 na.